السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره نن سیشن بده د وږي اسمبلی 11 د سپتمبر لومړۍ نیټه. په خبری راپورونو کې اوري چې پرون د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشې سول. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی سئ. ملګری ملتونه وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ولسي جرګې یو استازی د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونو واوښت. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. دغه ادارې پرون ویل چې تر ټولو زیانګالې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بې کنټروله ورباندې تګ راتګ کوي. د دوی په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او آن د ځان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. د روغتیا وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې څه باندې 8000 کسان په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته سوي، چې له دې ډلې شاوخوا 9000 بیرته رغېدلي دي، خو اندېښنې شته چې ښایي واقعي شمېر تر دې خورا زیات وي. و چا دغه اندېښنې داسې وښیي چې د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پېښې د پام وړ کمې سوي دي. په ولسي جرګې کې د بلخ یو استازی د حمید کرزي هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی دی. د کورونایي چارو وزارت ویان طارق آرین برایي دغه خبر تایید کړی، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر عبدالحمید شریفی تور دی چې غوښتل یې له هوایي ډګره 2 لک یورو قاچاق کړي. نوموړی په ولسي جرګه کې د اقتصادي کمیسیون مشر هم دی. تر اوسه هغه خپله او یا ملاتړو د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 2 پاکستانی اورپکي وژل سوي دي. د امنیې قمندانۍ ویان حیات الله نظامي وایي دغه کسان د دوشنبې په شپه هغه وخت وژل سول چې په مقبلو سیمې کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه.
د افغان ځواکونو په ځوابیه بریدونو کې 2 بهرني طالبان وژلی شوي چې یو یې حیدر او بل یې حضرت علي نومیږي. په دې نښته کې یو شمېر داخلي او بهرني ترهګر ژوبل شوي هم دي، خو کره شماره یې نه ده معلومه.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د خپلو 2 ملګرو وژل کېدل تایید کړي او ادعا یې کړې چې په مقبلو کې 6 افغان سرتیري وژلي، خو پولیس دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکو له دې وړاندې څو واري ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو په منځ کې بهرني اتباع هم فعالیت لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونو واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه کووید 19 ناروغي په امریکا کې څه باندې 103,000 کسان مړه کړي دي. تازه مثبت پېښې په هغه محصلانو کې ثبت سوي چې د منی سمستر د پیل لپاره پوهنتونونو ته روان دي. که څه هم امریکا کې اکثره ښوونځي او نور تحصیلي بنسټونه له آنلاین لارې خپلې زده کړې مخته وړي، خو ځینې محصلان بیا هم مجبوره سوي چې پوهنتونونو کې فزیکي حضور ولري. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 15 میلیونو اوښتی دی. د بیلاروس امنیتي ځواکونو دغلته د همغږۍ شورا یوه غړي لیلیا ولاسووا نیولې ده. د راپورونو له مخې مالي جرایمو پورې اړوند پولیسو پرون دوشنبه ولاسووا په پلازمینه مینس کې ونیوله. تر دې یوه ورځ مخکې د نوموړي کور د پولیسو لخوا تلاشي سوی و. د بیلاروس د همغږۍ شورا دغلته تر لانجمنو ټاکنو وروسته جوړه سوه او تر اوسه یې دا دریم کس دی چې نیول کېږي. د همغږۍ شورا غړي او معترضان د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا لرې کېدل غواړي. دوی وایي چې د اګست 9 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې لوکاشینکا بریالی سوی دی درغلي سوي دي. لوکاشینکا چې له 6 کلونو راهیسې په واک کې دی د تورونه ردوي او ویلي دی چې له واک څخه به لرې نه سي. د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجي د سرجو د عفونت له کبله ومړ. هغه چې په کووید 19 هم اخته سوی و د مرګ پر مهال 84 کلن و. د نوي ډیلي پوځي روغتون پرون د نوموړي د مرګ خبر خپور کړ او وی ویل چې له وړمې ورځې راهیسې یې وضعیت نازک و. مکرجي د اګست میاشتې پر 10 هغه وخت بستر سو چې په کورونا وایرس اخته سو. نوموړي د 2012 له جولای میاشتې د 2012 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د هند ولسمشر پاتې سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینو نورو چارواکو د هند له حکومت او خلکو سره د دې پیښې له کبله خواخوږي ښوولې ده.
د افغانستان د څو لوی ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ورځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه دیرش ټیټه پنځلس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درې دیرش ټیټه ولس. مزار شریف اسمان ورځ د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه یوویشت. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه اتلس. او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه اووه دیرش ټیټه څلورویشت.
خان محمد سیند حواله حالا خبر کړو. په افغانستان کې د سهار و بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشې سول. یو خوشې سوی طالب وایي چې سوله غواړي. دا هم وایي چې آسیایي بانک له ټاپي پروژې سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالي مرسته اعلان کړه. په پروان کې خلک اندېښنه لري چې له سیلاب ځپلو سره لومړنۍ مرستې شایع ضایع سي. په بهرنیو موضوعاتو کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله د نوي فیصد هیوادونو روغتیایي خدمتونه زیانمن او ټکنی سوي دي. د ژوند په رنګونو کې له یوه ساعت جوړوونکي سره خبرې سوي. تر اونیمو بجو په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. د خبرونې د سر موضوع راخلو. تر دو اونیو ځنډ او لانجو وروسته د پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ بیا پیل سوه. پرون ماښام د څرخی پله له زندانه شاوخوا او یا هغه طالبان خوشې سول چې حکومت خطرناک بللی وو. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د لړۍ په څو ورځو کې بشپړیږي او سملاسي ورسره د سولې بین الافغاني خبرې هم پیلېږي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
دا د هغو طالب بندیانو شور او ځواک دی چې تیر ماښام په تیاره کې د څرخی پله له زندان نه آزاد شول. د دوی د خوشي کېدو پر مهال د ازادي راډیو خبریال هم هلته سیمه کې وو او له خوشي شوو کسانو سره یې خبرې کړې. زموږ خبریال وایي چې خوشي شوي کسان تر ډیره په موټرو کې سپاره وو او ستونزمنه وه چې کره شمیر یې معلوم شي. خوشي شوو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی شمیر اویا تنه دی. خو یوې بلې دولتي سرچینې بیا ویلي پرون سل طالبان آزاد شول. دا د هغو څلور سوه طالب بندیانو چې حکومت خطرناک بللي د خوشي کېدو دویمه جوپه ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د خپلو سرچینو په حواله وایي چې دغلته هم پرون د طالبانو نه قمندانان آزاد شول. دغو سرچینو ویلي په دوی کې یو شمیر په اعدام محکوم شوي کسان هم وو. د افغانستان د دولت چارواکي او په ځانګړې توګه ویندویان په اسانه زړه نښه کوي چې د دغو طالب زندانیانو په خوشي کېدو له رسنیو سره په ډاګه خبرې وکړي. یوې دولتي سرچینې د نوم نښودو په شرط وویل اټکل دا دی چې تر چهارشنبې به ټول پاتې طالب زندانیان خوشي او سملاسي به یو افغان پلاوی دوحې ته ولاړ شي. دغه سرچینه وایي یوازې هغه و طالبان د خبرو د پیل تر وخته نه آزادیږي چې فرانسې او استرالیا یې په نه خوشي کېدو ټینګار کړی. د بین الافغاني خبرو د پیل هڅې پیل شوي خو تر اوسه یې کره نیټه نه د حکومت او نه هم د طالبانو لخوا اعلان شوي.
ومردل چې تر دو اونیو ځنډ وروسته په د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ بیا پیل سوې ده. نن سهار وختي په مرکز د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې ټولې ته څیرمه چاودنه سوې ده. د پکتیا د والي په حواله تر چاودنې وروسته ځینې انتحاریان ودانۍ ته ننوتلي دي او دوه تنه یې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره په دې اړه تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات شریک کړو. پرون د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشې سول. یو خوشې سوی طالب وایي چې سوله یې ارمان دی. حکومت تمه لري چې د دغو طالب بندیانو له خوشې کېدو سره به بین الافغاني مذاکرې پیل سي. کله چې سوله وي په افغانستان کې به د بیا رغونې پروژو ته هم زمینه برابره سي. د بیا رغونې یوه مهمه پروژه ټاپي پروژه ده چې اوس د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې آسیایي بانک له دې پروژې سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده. تفصیل له خان محمد سینا.
ټاپی هغه سیمه ایزه پروژه ده چې افغانستان کې لا هم عملی کارونه پیل شوي نه دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي آسیایي پراختیایي بانک له دغې پروژې سره 1.2 میلیارد ډالر مرسته کړې چې افغانستان بیرته ورکولو ته مکلف نه، بلکې پاکستان او هندوستان به آسیایي پراختیایي بانک ته د خپلې برخې پیسې ورکوي. د ټاپی پروژې د کار د پیلولو په هدف د دوشنبې په ورځ په کابل کې د قانون او پټرولیم او د ځمکو او ښار جوړونې د وزارتونو او د یادې پروژې د پلي کوونکي شرکت ترمنځ یوه هوکړه لاسلیک شوه. د دغه هوکړه لیک پر مهال د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر هارون چخانسوري وویل
پلان دا دی چې د دغې پروژې عملي کارونه به د روان میلادي کال په لومړیو کې د افغانستان په هرات ولایت کې پیل شي. کولی شو له تور غونډۍ تر هرات پورې پایپ لاین وغځوو چې هلته له ګازو نه د استفادې مرکز جوړ شي او له دې وروسته به په ټاکلي مسیر پر مخ لاړ شي.
په ورته وخت کې د ځمکو او ښار جوړونې وزارت وایي د ټاپي پروژې د عملي کولو په لار کې 60% دولتي او 40% شخصي ځمکې پرتې دي. د ښار جوړونې او ځمکو د وزارت د مسؤلینو په خبره د استملاک شوو ځمکو د پیسو ورکړه د یادې پروژې د پلي کوونکي شرکت پر غاړه ده. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د دغې پروژې په عملي کولو ډېر باوري نه دي. د دغو کارپوهانو له ډلې سعید الرحمن عمران آزادي راډیو ته وویل ناامني، مدیریتي نیمګړتیاوې او د سیمې د هیوادونو بې باوري هغه ستونزې دي چې د دغې پروژې د پلي کولو پر لاره پرتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
په پروان ولایت کې سیلاب ځپلو ته د سلګونو کسانو لخوا د ټولو سویو بشري مرستو د عادلانه ویش په اړه اندېښنې شول سوي دي. د پروان ولایت ځینې سیمې په دې وروستیو کې سیلابونو سخت ځپلې دي. خاطر پردیس جزئیات لري.
په پروان ولایت کې تیر اونۍ د سختو سیلابونو له کبله شاوخوا 130 کس مړه او 132 نور ټپیان شوه. د سیلابونو په دې ولایت کې ګڼ مالی زیانونه هم واړول. اوس یو شمېر کسان او خیریه بنسټونه په دې ولایت کې زیانمن شویو ته د مرستو پر راټولولو بوخت دي. له دې کسانو یو هم حشمت رات فردی، هغه چې د مرکزي کابل د مرستې رسونې د یوې خیریه ټولنې همغږی کوونکی دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي تر اوسه یې زیانمن شویو کسانو ته په سلګونو زره افغانۍ او د کور اړتیا وړ څیزونه راټول کړي دي.
موږ هم د نورو مدني فعالانو په څیر په کابل کې یوه تګلاره رامنځته کړې چې له مخې خلکو ته مرستې راټولوو. موږ او نور ټول بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زیاتې لاسته راوړنې مو درلودې. البته زموږ د هڅو له برکته د مرستو یو تر کاروان مو برابر کړ. د دې مرستو ډیره برخه هغه مرمنې چې د مرستې لیوالدي مرستې کړې.
له بل خوا د ګو فند می ویب سټ چې همدغه سیلاب ځپلو ته مرستې راټولوي لیکلي چې تر دا مهاله د ګڼ شمېر افغانانو چې په حقیقي کې نوموتې فرهنګي، ورزشي او سیاسي څیرې هم شامل دي مرستې راټولې کړې. خو د دې مرستو د ویش په برخه کې بیا اندېښنې هم شته. د پروان ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي تر اوسه مرستې نه دي ترلاسه کړې.
دا ژوند نو څه معنا لري؟ هر ورځ زموږ نوم لیکل کی، هغه څوک چې کور خراب شوی هم نه دی مرسته ترلاسه کوي. تر اوسه موږ سره مرسته نه ده شوې، هیئت نه دی راغلی، کور نه لرو، موږ بې ځایه شویو، چیرته ژوند وکړو؟
په ورته وخت کې د پروان ولایت د والي ویاند وحیده شاهکار وایي د دې مرستو د ویش لپاره یوه کمیټه جوړه شوې چې په سمه توګه ترې څارنه وکړي.
موږ د دې مرستو د ښه ویش لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې په هغه کې رسنۍ، مدني ټولنې او سیمه ییزې ادارې شاملې دي. موږ په دې برخه کې سروې پیل کړې او زیانمن به پیدا کړو.
د غلی شاهکار په خبره تر اوسه 160 کورنۍ ته د حکومت لوري هر یو ته 5000 افغانۍ ورکړل شوې دي. لدې سره هم مهاله یو شمېر خیریه بنسټونه هم له زیانمنو کسانو سره مرستې کړې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وبجه او 15 دقیقې کیدونکې دی. له اجمل اندبه وورو چې نړیوالو خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبر کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې په ورستوي هدفي بریدونو لیکنه کړې چې سرلیک دی هدفي وژنې چې افغانستان یې لړزولې.
ورسپانه د دې لیکنې پایل کې وایي دا بریدونه د دې لپاره نه دی پلان شوی چې پراخه مرګ ژوبله واړوي او یا د نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړ کړي. پر ځای په پلازمینه کابل او نورو سیمو کې د هدفي وژنو دا څپه د دې لپاره راپورته شوی چې سکوت او ویره خپره کړي. د لیکنې لیکوال وایي د هدفي وژنو قربانیان ډېرې د سولې ملکي افغان فعالان، د مدني ټولنې غړي او منسپولي حکومتي چارواکي دي. ورسپانه وایي چې دا ډول وژنې د لویو بریدونو په مقایسه هم ډېره ویره خپروي. د لیکوال په باور په کابل او نورو ښارونو کې لوی او خونړي بریدونه د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري میاشت کې د دوه د تړون رئیس کم شوي خو پر ځای یې هدفي بریدونو زور اخیستی. واشنگتن پوسټ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 9 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي. ورسپانې د هغه کسانو په ډله کې چې په وروستیو 2 میاشتو کې په هدفي بریدونو کې پنخه شوي، د وزیر اکبر خان د جامع جومات د امام محمد ایاز نیازی، د خورشید د تلویزیون د کمرمین او ژورنالیست وحید شاه، او د پوهنې د وزارت د یو چارواکي او د پانتون د استاد عبدالباقی امین یادونه کړي. نیشنل انټرست خپرونه په یو لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته د طالبانو په شمنتیا پوښتنه راپورته کړي. د لیکنې لیکوال د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمد زید. لیکوال د لیکنې په یو برخه کې وایي تر اوسه پورې د افغانستان د سولې د پروسې نړیوال او کورنی څارونکي نه دي توانیدلي تایید کړي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او نه هم طالبانو په دې اړه کوم سند وړاندې کړي. لیکوال په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د مې د میاشتې یو رپورټ ته اشاره کړي. په دې رپورټ کې ویل شوی چې طالبانو په 2019 میلادي کال او د 2020 میلادي کال په لومړیو کې 2 ځلې د القاعده شبکې له مهمو غړو سره لیدلي، 2 ورسره عملیاتي پلانونه روزنه، او د طالبانو لخوا په افغانستان کې د القاعده شبکې غړو ته د خوندي ځایونو په برابرولو کې همغږي وکړي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ تر تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی، او ځینې طالبانو ټینګار کړی چې دوی په وینا د اسلامي نظام تر ټینګښت پورې به جګړې ته دوام ورکړي. چې د لیکوال په وینا سولې ته د دې ډلې د ژمنتیا په اړه اندېښنې پیدا کړې دي.
د روزګان ولایت د چنارتو ځینې اوسیدونکي وایي د ولسوالۍ لارې د تړل کېدو له کبله له قحطۍ سره مخامخ سوي دي. وسله والو طالبانو له 3 میاشتو راهیسې پر دې ولسوالۍ چې بې وزلي هم پکې زیاته ده لارې بندې کړې دي. شریف الله شرافت راپور لري.
دا د روزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ د ماسره خلکو ژغونه دي. هغه چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو لار ورباندې تړلې او یا دې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه ور پرېږدي. د وسلوالو طالبانو له لورې دغه ماسره ملکی خلک وایي په ولسوالۍ کې نه درمل شته، نه ډاکټر، او نه هم هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي.
نو مو کیراغادي یو بوتل شربت ما راخې چې پر دغه باندې زه ولم، بیا به کوم بي ذات یې کړلم، باندې یې کړلم، او بیا کوم نو شان د ضمانت باندې راي لکړې مو راغله مماتي ولې نو وسه راځي د خپل کشنان در لاس نیولې دي. بیا په شاکه ما زه دمي دغه فقره کې روان کړی دي، روان یم زه د خپل مریض لري او ډاکټر فرید لري دا تر رسوم.
مې اجي محمد صادري اولار مل تر اخلاص سي اي ورو مسلمان کومه کړو کی
د ولسوالۍ دغه خلک ولایتي او مرکزی اداره تورنوي چې بي کفایته ده او تر اوسه پورې د دې هیڅ غم نه دی خوړلې. د ولسوالۍ د مسولینو د معلوماتو لمخې په یاد ولسوالۍ کې تر 40,000 زیات کسان د لوږې سره مخامخ دي، چې یو شمیر کسانو یې ژوند هم له لاسه ورکړی دي. دا یادی ولسوالی ولسوال فیض محمد دانی پی هم د خلکو خبری تاییدوي
چې د حکومت په کنټرول کې لکه دوا او ډاکټر دا نه دي تر اوسه انتقال شي. دا خو باید انتقال شي، دا خو د حکومت کار دی. خوراکي مواد مشکل سره رانیول دي، واغت تر اوسه ترمز کولی نه دی را رسیدلی. وضعیت ډیر بحرانی حالت.
وسلوال طالبان هم د دغلاری تړل کې دی تاییدوي. کاری صف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې ویل دي چې یا د لار به د تل لپاره تړلې وي، خو د نه دی ویلي چې ولي. بل خو بیا د ورزګان ولایت مقام مسولین وایي چې یا دی ولسوالۍ ته د حواله لاري 4 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي لیږلي. د ولایت مقام سرپرست نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته ویل
باندې جریان کې هم د خلکو سره خبرې کړې دي. نوې والیس نظامی مجلس کې به د خلکو مشکلات تر پکتو سره دی به ان شاء الله ډیر ژر تصمیم ونیسي، او د ولسونو او د خلکو مخ کې هم هڅې روانې دي. هغه هڅې وځي چې څه ویل
هڅه موکړه چې په دې اړه د مرکزی ادارې سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه شو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. د خوست اوسیدونکو له حکومتي ادارو په ځنګړي ډول د کرنې له ریاست غوښتنه کوي چې د میلمه کوټ، باڼې بیا رغونې، ساتنې، پاکوالي او سمسورتیا ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الخیل پر دې موضوع راپور راستولی.
میلمه کوټ خوست ښار ته نږدې ختیځ لوري کې پروت دی، خو د نورو تفریحي سیمو او باغونو په پرتله د خلکو ورتګ لږ دی. د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د دې تاریخي بڼ رغونی او ساتنې ته پام وکړي. د مسؤلینو په وینا دا باغ درې شپېته کاله مخکې د افغانستان د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی چې د ولسي خلکو د ورتګ په خوا کې به ډیری حکومتي میلمانه دې باغ کې اوسېدل. شفت الله چې د اسماعیل خیل اماندوزۍ ولسوالۍ د بهرام خیلو کلي اوسېدونکی دی، ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل:
میلمه کوټ ته روغلي یو، دومره لوکسې ونې ورکې دي چې هغه مې وامو بېخي اوسه پورې لیدلې نه ده، او په دغې هر وخت شناوي داسې لوکسې ونې لري چې وبینونه باید یو داسې څوک پیدا شي چې میلمه کور ته کور وکړي، ستر ځای دی، لوک ځای دی، خاص حاد وه ښه د ساتیری ځای دی، د ثبتو ځای دی. دوی کولی شي چې ټیکټ لوستی وي، نروري اقتصاد لوړ کړي.
که څه هم له لرې میلمه کوټ په ګڼو او دنګو ونو پوښلی بڼ معلومیږي، خو کله چې دې بڼ ته داخلیږو وینو چې نږدې ټول فرعي لارې او سړکونه یې خراب شوي، منځ کې یې هرزګ یا ویشنې شوي، د یوې برخې ونې وهل شوي او ځینې یې وچې دي. د جلیل په نوم د ترزیو علیشیر ولسوالۍ د بلاوټ کلي اوسیدونکی وایي پخواني خلک د دې باغ صفت کوي، خو اوس یې هغه ښکلا او سمسورتیا نه ده پاتې شوې.
مخکې به خلکو ډېر د صفتونه پیسو کتاب یې کړه، مونه هسو کتاب دی، اوس هغه رقم مخکې رقم سره جوړ نه ده، چې جوړ شي هغه بیرته بیا سه هغه شي ړنګ بانګ شي وشه.
د خوست خار اوسیدونکي داود وویل پخوا د دې باغ د ساتنې صنعت څه بندوبست و، خو اوس یې نه ساتنه کېږي او نه یې څوک د ونو شاخه بوري کوي.
اوس نه باغون شته، ونې ټولې ګڼې شوې دي، کټای مټای څوک یې نشته، او دا زی ډېر څه زاغ چټل شوی دی. صبح ته یې پورا هغه پورا اوس خال نه اوتر چې بېخي زیات چټل شوی دی. بله کوس دی ولې ړنګ دی، دومره څوک نشته چې څوک یې غا ګوري، دا دی ول جوړ کې خالص تیرې پر وتروشي.
بلوري ته د خوځ ذکرین ریاست چارواکي وایي چې د حکومتي باغونو پر غوونه او له هغې څخه د دیوالونو پر اچا پیرولو څنالت کار شوی او د برخې تنورې پروژې هم پلان شوی دي. د خوځ ذکرین ریاست مرستيال انجنیر فضل رحیم ول پونګ دی ورزو کې به د اړیکو دفتر پونون دی وی ان جی او لخوا په میلمه کوټ باغ کې د بیا رغونې ځینې کارونه عملا پیل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله د نوي فیصد هیوادونو روغتیایي خدمتونه زیانمن او ټکنی سیوي. افغانستان، یمن او سوریه هغه هیوادونه بلل سیوي چې په دې برخه کې تر ټولو بد وضعیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان دا موندنې د هغې درې میاشتنۍ سروې په نتیجه کې دي چې په څه باندې سلو هیوادونو کې یې کړې ده. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا اغیز اندېښمنوونکی بولي. د دغه سازمان په وینا دی وبا پر نورو برخو سربیره روغتیایي خدمتونو ته لویه ضربه ورکړې ده. دوی د دوشنبه په ورځ یو راپور کې وویل په اکثرو هیوادونو کې د تیرو شلو کلونو روغتیایي لاسته راوړنې په لنډ وخت کې د لمنځتلو له خطر سره مخامخ دي. د WHO دا سروې له مې تر جولای میاشتې پورې په څه باندې سلو هیوادونو کې ترسره شوې. په سروې کې راغلي دغې وبا 70% د واکسین پروګرامونه، 80% د کورنۍ د تنظیم برنامې او 55% د سرطان په وړاندې د تشخیص او درملنې چارې زیانمنې کړي. افغانستان، سوریه او یمن هغه هیوادونه بلل شوی چې روغتیایي خدمتونه پکې تر ټولو له زیات خطر سره مخامخ شوی. افریقا او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه په دویمه درجه کې له خطر سره مخ بلل شوی. په سروې کې د شمالي امریکا او جنوبي امریکا هیوادونه نه دي شامل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا له 13 دسمبر میاشتې راهیسې چې پیدا شوی تر اوسه شاوخوا 350,000 کسان مړه کړي. د ډیرو متخصصانو باور دادی چې د روغتیایي خدمتونو د کمزورتیا له امله د ځینو نورو ناروغیو له کبله هم مړینه زیاته شوې ده. په سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د روغتیایي خدمتونو کموالی به کورونا ویروس نور هم ډیر او په اوږد مهال کې به د نورو ناروغیو له کبله مړینه هم زیاته کړي. تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 25 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي. د دې پیښو څه باندې نیمایي په امریکا، برازیل او هند کې ثبت شوي دي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د آزادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. په ولسی جرګه کې د بلخ یو استازی عبدالحمید شریفي د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی. د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې دوه پاکستانی اورپکي وژل سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د 6 میلیونو واوښت. د بیلاروس امنیتیز واکونو د همغږي شورا یو غړي لیلیا پلاسووا نیولې ده. او د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجي چې په کورونا وایرس تخته سوی و د سږو د میکروبي کېدو له کبله ومړ. تازه خبر دا دی چې د پکتیا ولایت چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک سوی برید د دوو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. ولایتي چارواکي وایي لومړی د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وسوه، وروسته ځینې انتحاریان ودانۍ ته ننوتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې وسله وله نښته پیل کړه. د والي ویان وایي په دې حمله کې دوه انتحاریان او درې سرتیري وژل سوي او 15 نور سرتیري ژوبل سوي دي. د پکتیا محلي چارواکي وایي چې سیمې ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او وضعیت اوس د دې په وینا چې کنټرول سوی دی.
دا ژوند رنگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم اصغر دی، د خوست مرکز اوسیدونکی یم.
ډیره مننه. تاسو په خوست ښار کې کوم کاروبار کوئ؟
وکلنه یا تکلنه نه په کاروبار کې بخیم. لومړی کې د کاروبار په سر کې ما په لرګي منډي کې اداري ماشين درلود. نو د دې سره په څنګ کې چې ما د دې کاروبار د کړو ساتونو دراغلل، ما په خپل ساتسازي باندې شروع وکړل. نو ساتسازي هغه ته اسلام خان نومیدل، صدرانو خدای دې وبخي، اوس په چوي دی. دغه سره مې میاش یو نیمه میاش کار وکړو. خو دومره سخت زما ځخن د ساتونو واغستل چې ته یو نیمه میاش کې په درکان ته فکر ما ځکل چې داس کرمه کول چې کدا ساتونه مخبل جوړ کړی دي.
کچره تاسو امکانات برابر شي، مواد پلاستر شي، آیا د سورزم راتلی شي چې تاسو بخبل ساتونه جوړ کړئ؟
کله چې امکانات پیدا شي د خو ځوانان د بل وړ استعداد نه لري، ځان نه درته خیر نور درته خیر چې کوم ته د ټوله پرزې پلاستر شي لري نه چې هغه بخښنه به ان شاء الله هغه ساتونه چې نن کابل کې جوړیږي، په انډیا، په ایران، نور مملکتونو کې جوړیږي، اې دې په یو څو چند خو په خوښ کې جوړیږي. ولی چې امکانات وي
هغه ساتونه چې تاسو جوړوي البته ترمیم وي کوم چې خراب شي، هغه عاید څنګه دی؟ هغه ستاسو کورنۍ مصرف ته شم پوره کیږي؟
سلام آرام روپې نه یو لاله روپې ډیر ځای نه سي. موږ کاروبار الحمدلله سپاده، یعنی کوم ستونزه نشته کې غلطي و درغلي نشته کې موږ کسل روپې موږ ټول الحمدلله کې نهایت په کوو کور خرچه خبر باندې کیږي.
ساتونه نوې نوې راوځي، ځینې د ساتونه د چي ټول د موبایلونو سیستم پکې دی. نو کچره هغه ساتونه خرابې کې تاسو ته رابطه سي جوړولای شي؟
ما ته بازي باز د ساتونه راشي چاته بخي مې ریدلې نه وي، خو پرې ګرمه بیا نه جوړوي سم که جوړوي نه سم پرګا مینا بول امیل چی وی امیل دا وی چې تاسو ما ته پرای وای بیا می هغه سات که سم هغه پرزې ته ځر کې غمو بازي بازي اور کانت پکربون پونم باندې او شاید راسي مړای غدا ای سې چې کې پرزې سات چې کرای وړاندې کې ماشين خپل غستنې نه غي سرکار کوي هغه باندې چې کوم خو جنم شیخا مخره وځي چې تبنی ور سره بلات.
دا و د ژوند رنگونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي، افغان حکومت او طالبان باید اول د جنگ ماشين ودروي او بیا د سولې خبرې په خپل کې پایل کړي. د پکتیا له سمکني ولسوالۍ نه سمي ولا حلمي تندر لیکلي، افغان حکومت د پیران کې د میشتو افغان کډوالو غم وخوري چې په بد وضعیت کې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلي، افغان سیاستوال باید د سولې لپاره عملی ګامونه پورته کړي. خپلواک ساپای د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي، په ورستوي کې د سختو ورشتو اورښتونو او سیلابونو لکبله علي شنګ ولسوالۍ ته غځېدلې عمومي لاره تخریب او د لمنځتلو په حال کې ده. دولت باید دې ستونزې ته جدي توجه وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره: وروستي سیلاب درویش کلی سخت ځپلی، باید له خلکو سره مرسته وسي. عبدالمنان عادل له هلمند لیکلي: لشکیل خو څه هیله کو چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. او خان محمد اسلام یار په بل سیمه کې لیکلي: د حکومت دعوه پوهنې اداره سخته کمزوري ده. له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته خبری مجله له احمد جعفر احمدی نه واوري.